السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام د طالبانو امنیتی چارواکو ویل دي افغان طالبانو نن لغرمی مخکي د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ښار پر قلي اردو هوایي برید کړی دی تلونیوس خصوصي تلویزیون د امنیتي سرچینو له قوله چې نه یې غواړي نومې څرګند چې خبر ورکړی چې وایي دا برید د افغانستان پر قلمرو د پاکستاني پوځ د تیرو شپې د ړندو بمباریو په ځواب کې شوی د دغې حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د طالبانو چارواکو نن اعلان کړی چې د پاکستان په حملو کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي طالبانو د حکومت مرسیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د بې پیلوټه الوتکو په برید کې دوه کسان چې پکې یوه ښځه وه وژل شوي په غني خیل ولسوالۍ کې دوه تنه ټپیان دي او د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پر یو کور د پاکستان په برید کې هم یو ملکي وګړی وژل شوی پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي د ایران پلازمینه تهران کې نن د څو چاودنو غږونه واورېدل شول د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جماران په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړې چې دا چاودنې د تهران په شمال او ختیځ کې شوي خبر زیاتوي چې د تهران په نورو برخو کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي د ایران سپاهي پاسداران ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس هم خبر ورکړی چې د تهران ښار د سید خندان او قصر څلور لارې په سیمو کې د توغندیو او هوایي حملو غږونه اورېدل شوي همداراز د اسرایلو پوځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې هېواد هوایي ځواک د پلازمینه تهران په زړه کې د ایران د تروریستي رژیم پر اهدافو د پراخو حملو ځپه پیل کړې پر تهران د حملو خبر داسې مال ورکول کېږي چې د ایران وسلوال ځواکونو د عراق په کردستان او همداراز د خلیج په څو هېوادو کې د امریکا اهداف د توغندیو او هوایي حملو په وسیله ویشتلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې د امریکا پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیل کې لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ ته تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي خو ده خبرداری ورکړ چې دا کار دې نه کوي ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه یې نه یې لیدلي د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د متحدو ایالتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ صفحه کې وژل شوی د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د خامنهیي له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لاریجاني امریکا ته د خبرداري جلا پیغامونه ورکړي د ایران حکومت نن یکشنبې تایید کړ چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي راډیو فردا خبر ورکوي چې لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د هغو جګپوړو ایراني چارواکو په اوږده لس ورزیات شول چې د شنبې په ورځ وژل شوي ایراني چارواکو مخکې د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاحکار او د دفاع د شورا د منشي علي شامخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو سپای پاسداران ته د نږدې تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي په خوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې د شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي خو دا ارقام تر اوسه رسمن چا نه دي تایید کړي او نن په کراچۍ ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي پولیسو د دې کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه او خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې او واوره ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه یو سل څلیر وشت افغان ملکیانو ته مرګروبله اوښتې ده له دې ډلې په ننګرهار کې د یو وژل شوي کس ماما ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
ماشوم نه خورې زیږېږي او بېګا جېټونو ته راغله پاکستان دوکانه او موږ به خطا کړو بس یو کې شهادت مې رسول الله بیچاره بلې زخمي ده
پر ایران د اسرائیل او امریکا ګډ بریدونه لا هم دوام لري ایران هم په سیمه کې د امریکا په پوځي اډو او په بیلابیلو ښارونو باندې توغندیز او ډرون بریدونه کړي چې د سیمې هیوادونه وایي ګڼې نسکور کړي دي نور مطالب هم لرو هیله د ملتیا مو وکړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي تېر شپه په ننګرهار، په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سختې نښتې شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره په تېرو نږدې اتو ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د ولسي مرګ ژوبلې شمېر 144 کسانو ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا په ننګرهار، خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام تازه د یک شنبې شپه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سختو نښتو او د غراز په ننګرهار او پکتیا کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یک شنبه د هوت لسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تېره شپه د ننګرهار په غنی خیلو کې د پاکستان ځواکونو بی پیلوټ الوتکې په یو کور برید کړی چې له امله یو ماشوم او یو سپینګیری وژل شوي او د یوې میرمنې په ګډون دوه تنه ټپیان شوي. نوموړي لیکلي چې دغه راز د پکتیا په ډنډي پټان کې په یو کور د پاکستاني ځواکونو د هوان مرمۍ د لګیدنې له امله یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. له دې سره د روانې فبروري 28 د مارچ تر لومړۍ په تېرو نږدې 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله د رسمي شمیرو له مخې د مرګ ژوبلې شمېر 144 تنو ته ورسېد. په دې کې 55 کسان وژل شوي او پاتې نور یې ټپیان دي. خو د پاکستان حکومت له دې وړاندې په روانو نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه په نښه کړي او هغوی ته یې پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل شنبه د شپې نږدې 11 بجې د خوري یو زوی د پاکستان په هوایي برید کې وژل شو.
او من به خطا کو بس یو کی شهادت ما رسول الله بیچاره بل زخمی ده.
اخوا د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وای چی بیګای د سختو ډزو او 14 غونه اوریدلی. د کابل د 28 نهه یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل ک څه هم یک شنبه د ورځې وضعیت آرام ده خو د شپې ډیره ویره خبره شوی و.
فعلا خو وضعیت نورماله ده خو بیګا ماستن نو رسته جټلو ته کې ګرځیدلې بیا دغه نو رسته نو د 14 غونه راتلل نو وضعیت خامخا ویرونکې ده. ماشومان زنانه ټول خلک په دې ویره کې چې بیګا ته بس پیخی نو دا شي نشته دي. نو تیارې راځي او بمبارونه کوي او بس څوک نه د پښتنې شته ده او نو مونږ سره هغه څه شته دي چې مونږ خپله پښتنه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی د پلازمېنې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفعوا فیرونه کېږي خو نوموړي د 14 په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیا ادعا کړې چې تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار، خوست او کندهار په ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو پوستې په نښه کړي او په خبرې هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې شنبه د هوت نهمه د شپې د دوی لیزري ځواکونو د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونه په نښه کړي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وژل شوي کسان ښکاري او ادعا شوي چې دا د پاکستان وژل شوي ځواکونه دي. که څه هم پاکستاني لوري تازه د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه هیواد د اطلاعاتو وزیر شنبه د هوت نهمه ادعا کړې وه چې په روانو نښتو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي او د غراز یې د طالبانو لسګونه پوځي او زغروال ټنګونه له منځه وړي. خو د دواړو اړخونو دا ادعاوي ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28 د شپې د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بریدونه وکړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یوناما د هود په 4 په یوه اعلامیه کې وویل لومړني معلومات ښیي چې د ننګرهار په بیسودو او خوږیاڼیو کې په دې بریدونو کې 14 تنه وژل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړي چې په دې بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړل چې 70 کسان پکې وژل شول. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا غه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. د یادونه ده چې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ مخکې هم په وار وار نښتې شوي خو دا ځلې تر تیرو ټولو هغو شدیدې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به مور شو خیبر پښتونخوا ته هلته زینو پښتنو د پاکستان اوسیدونکو د افغانستان او پاکستان د اوسنیو نښتو د دوام په ارتباط باندې خپل نظرونه د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال سره شریک کړي دي.
جی زو د فاطمه زمانم ګلمتین دی. نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه دا جنگ خبره نه ده، په دې زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه پکې خرابېږي او هغه پکې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبرو کو چې کابل خلک راغلل زموږ سر څلوېښت کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دی، دیر ها پر یم. افغانستان زموږ جوخ گاونډي روړ دی او بل ټول بر پدې ملک پاتې شوی دی. پاغو د غر اغلی او پای کو سه پاکستان څنګه پسام باندې ولاړو امانه ور کړل دلته ولاړ دی. وس دا جنگ کی روان دی کنه، دا پس شاز روان دی. دا خو پاکستان هم غر شو، دا غم غر کی، افغان هم غر کی. موږ یو مسلمانان یو رونه یو.
مو زمانم رحمدات خان دی او کم جنگ چ روان دی، دا انتهایی بد کار دی. ځکه جنگ چ چکټل نه دی، دوان طرف ته نقصان دی، دوان طرف ته مسلمانان دی. هغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي، دوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه. دوان طرف ته چې دا نقصان دی، د مسلمانانو نقصان دی، دنه درم کس پیدا لی.
ناصر علی منوم دی، د منګورې وتکی اوسیدونکو یم. دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دی، نو دا موږ به سیت مسلمان موږ په خپایو او به سیت پښتون. دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نه پښتون ور یوم دی. پاکستان چې دی افغانستان سلويخ کاله ملمسیا کړي دا او په اخر کې چې دی دا شي جنگ وسره کوي، نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړي دی هغه ختموي. نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان نه روغه پکار ده او دین نور قوتونه چې دی هغه فائدہ لري.
azadiradio.com
ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا او اسرائیل له لوري په ایران تر بریدون ورسته یو شمیر افغانان وی هلته لمیشتو خپل خپلوانو سره د اړیکو د پریکېدو لامل سخت اندیښمن دي. یو شمیر کورنۍ ازادي رادیو ته ویلي د دغو بریدون لپاره رئیس په ایران کې د خپل کورنۍ له غړو سره اړیکه نه دي شوې او د غوې د روغتیا او امنیتي وضعیت په اړه معلومات نه لري. د اسرائیل او امریکا متحدلتونو شنبه د اوت نه هم د ایران په بیلابیلو ښارونو پراخ بریدون پیل کړي چې لا هم دوام لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران د امریکا او اسرائیلو پیل شوی بریدونو په افغانستان کې هغه افغانان سخت اندیښمن کړي چې خپل خپلوانی په ایران کې ژوند کوي. یو شمیر دوی وایي دغه حمله له پیل رئیس یالته د میشتو خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د هغوی له برخلیک نه خبر دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي وایي د ورور او د خور د کور په ګډونی په ایران کې لږ تر لږه د خپلوانو شپک کورنۍ ژوند کوي او د بریدونو له پیل وروسته هیڅ اړیکه ورسره نه ده شوی. نو موري یک شنبه د هوت لسم ازادي راډیو ته وویل
ما از پرون د سهار شاوخوا لس بجې مې له ورور او خور سره خبرې وکړې. وروسته چې ټلیفون قطع شو یو ساعت وروسته مې واورېدل چې اسرائیلو په ایران برید کړی. له دې وروسته مې بیا ډېره هڅه وکړه چې اړیکه ونیسم. تر اوسه مې هېڅ اړیکه ورسره نه ده شوې. ډېره اندېښمنه او حیرانه یم چې څه وکړم او څنګه د هغوی حال احوال واخلم.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې د خپلوانو یوه کورنۍ او زیات شمیر ملګري په ایران کې اوسېږي وایي د هغوی له حاله ناخبره دي. نوموړي هم د نوم د نخبرې دوه شرط ازادي راډیو ته وویل
راسه چې زه کله خبر شوم خبرونه مې ولیدل چې جنگ روان ده. نو زه په تشویش کولم، بیا مې د خپل فامیل سره احوال نیو. نو کله چې زنګ مې ورته وو زنګ نه وته، انټرنیټ کار نه کوه، بیا مې واس مسیج ورته پریښی ده. او نو اوس په میډیا کې خبرونه تعقیبوم، ډېر ورته جګرخونه یم چې هلته به دوی څه وضعیت کې.
د ځینو ایراني رسنیو په ځانګړي ډول شرق او دنیا اقتصاد ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د بریدونو له پیل وروسته د ایران حکومت انټرنیټ او ټلیفوني شبکې پرې کړې او له همدې امله له ایران څخه د معلوماتو خپرول محدود شوي. ازادي راډیو مواسه وکړه چې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره اړیکې ونیسي، خو د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو له امله اړیکې ټینګې نه شوې. په ایران کې د امریکا او اسرائیلو دا ګډ بریدونه شنبه د هوت په نهمه سهار پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو اته دقیقي بیان کې چې په ټولنیزو رسنیو یې خبر کړی په ایران د دغه بریدونو هدف د ایران د حکومت لوري د غواخونو د منځوړل او له دې لارې د امریکا دفاع بللی. یو شمیر ایرانی رسنیو په ځانګړي ډول تسنیم راپور ورکړی چې دغه بریدونه په تهران، تبریز، اصفهان، قم، کرج، کرمانشاه، مینا، خیرم آباد، یزد، دسفول، ابدانان، چوار، ایلام، قزوین، قشم او زنجان ښارونو شوي دي. تسنیم ادعا کړی چې په دې بریدونو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز راپورونه ښیي چې په دې بریدونو کې د ایران یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم وژل شوي. ایران یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د پام وړ افغان کډوال پکې ژوند کوي. په دې هیواد کې د پخوانیو میشتو افغان کډوالو سربیره په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته زرګونه نور افغان کډوال د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته کډه شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د مرکز رئیس نادریار احمدی د تیر 2025 کال په اپریل کې ویلي چې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یونیسیار د تیر میلادي کال په پای کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې په 2025 کال کې تر 1.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. نن په ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو دویمه ورځ د ایران هم په غبرګون په سیمه کې د امریکا ګڼې پوځي اډې او په بیلابیلو ښارونو باندې د توغندیو ډرون بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د امریکا او ایران او اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوی دی. ګڼ نور لوړپوړي چارواکي هم وژل شوي دي. دا چې تازه حال د فریدی سیال جزئیات راټول کړی او سره سره شریکوي. مهرباني
مننه. د امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران د ستر مشر علي خامنئي وژل کېدو د ټول نړۍ خبرګونونه راپرولې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړو د هغه پر مرګ ویر او مات کړي په داسې حال کې چې د حکومت مخالفینو بیا خوخي څرګنده کړې ده. د ایران حکومت د یک شنبه سهار وختي تر څو ساعت وروسته تایید کړ چې علي خامنئي وژل شوی. په خامنئي سربېره د سپای پاسارانه انقلاب قومندان محمد پاکپور، د دفاع وزیر عزیز ناصر زاده، د دفاع د شورا علي سلاکار علي شمخانی، د سپای پاسداران د فضایي ځواک قومندان مجید موسوي او د خامنئي د پوځي دفتر مشر محمد شیرازی هم د اسرائیل او امریکا په بریدونو کې وشل شوې دي. ایرانی چارواکو د سخت غچ خبرداري ورکړې دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اکشن بپورز پاتیل وړپړو امریکایي چارواکو ته خبرداري ورکړې چې د غچ اخیستونکو حمله له هڅو دي ډډه وکړي. دمګړې د ولسمشر مسعود پزشکیان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی او د نگهبان شورا یو افقی آیت الله علی رضا عرفی څخه جوړه شوې درې کسیز شورا به په موقت ډول د اسلامي جمهوریت د رهبری دنده په غاړه واخلي. متحده ایالاتونو او اسرائیلو د شنبې له سهار راهیسې په ایران باندې د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې دوی د شنبې په ورځ په ایران کې په 200 جیټ الوتکو سره 500 هوایي بریدونه کړي دي. ایران په اسرائیل او د څوره به هیوادونو په پلاسمینو د توغندیو او ډرون بریدونو سره سوابر کړی دی چې په سیمه کې تاوتریخواله زیات کړی. د راپورونو له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه په قطر کې په بخښنه سره د راپور له مخې په بحرین کې د امریکا 15 سمندري اډه، په قطر کې د العدید اډه، په کویت کې د السالم اډه او په متحده عرب اماراتو کې د الزفرا اډه د بریدون هدفونه وو. په ورته وخت کې په مانما، ابوظبي، دوبۍ او ریاض کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوي دي.
بله، مننه کوم فریده سیال. چې د ایران په ایران باندې د امریکا او اسرائیلو د ګډو بریدونو او ورسره د رامنځته شوو غبرګونو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ایران رهبر علی خامنه ای له څه باندې درې لسیزو واکمنۍ وروسته په شپږتیا کلنۍ کې د اسرائیل او امریکا په ګډو هوایي بریدونو کې پرون په تهران کې وژل شوی دی. د هغه پلویان د یو دین پال او خیار مشر بولي، خو ناقیدین یې سخت دریزه واکمن بولي او وایي چې د لسګونو زرو ایرانیانو په وینو لاسونه سره دي. دا چې خامنه‌ای څوک او څه کړی دی ګلایاس په دې اړه باندې د ازادي راډیو د خبرت مرکزی څنګ یو تفصیلی رپورت پښتو ته ترجمه او جوړ کړی دی.
آیت الله علی خامنه‌ای خپل پلویانو لپاره یو سپیزل او دین پال مشر وو چې سول سیزو رئیس د ایران رهبری کړی و. خو د کور دننه او بهر ناقدین هغه یو سخت دریزه واکمن باله چې د خلکو پر ضد یې زور کارو او هیواد یې له نړیوالو لری کړی وو. خامنئی په 1919 کال کې د مشهد په یو دینی کورنۍ کې وزېږید. د لویدیز ادبیاتو سره یې مینه لرله، خو په لویدیز فرهنګ یې سختې نیوکې کولې. په قوم خار کې د دینی زده کړو پر مهال د هغه یو مهم استاد آیت الله روح الله خمینی و، چې وروسته د 1919 کال اسلامي انقلاب مشري وکړه. د اسلامي جمهوریت په لومړۍ کلونو کې خامنئی د واک په داخلي کړۍ کې مهم کردار لوبولی وو. لومړی د دفاع وزارت مرستیال شو او بیا دوه ځلې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړه. کله چې خمینی په 1919 کال کې مړ شو، خامنئی د ستر مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره زړه نازړه وو، خو د دینی مشرانو په فشار سره وټاکل شو.
حالا ما رای میگیریم دیگه بحث هم نمی کنیم. آیانی که
خامنئی د سخت دریز او بی پره واکمن په توګه مشهور شو. د امریکا پر ضد دریز ورځ تر بلی سخت کېدو.
این تصمیم صادر کردن درباره ملت ها
په 2009 کال کې د احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته پراخې مظاهری وشوې چې لزګونه کسان پکې ووژل شول. حکومت ادعا کوله چې امریکا د دغه مظاهرو تر شا وو. د ایران او امریکا اړیکې د اټمی پروګرام له کبله له کلونو راهیسې ترنګلې وې. خامنئی تل ویل چې ایران اټمی وسلې نه جوړوي، بلکې د برېښنا لپاره ټکنالوژي غواړي. په 2015 کال کې د اوباما په مشرۍ نړیوال تړون وشو، خو ټرمپ په 2018 کال کې امریکا ترې ویستا او بندیزونه بیرته بحال کړل. په 2015 کې اسرائیلو د ایران پر ضد هوایی عملیات وکړل او امریکا د فردو، اصفهان او نتاز اټمی مرکزونه ویشتل. ایران د غچ اخستو لپاره په اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي وو، چې وروسته یې نوم د 12 ورځو جګړه شوه. خامنئی د هغې جګړې پر مهال د نه موجودیت له کبله له سختو تنقیدونو سره هم مخامخ شوی وو. د هغه د واکمنۍ وروستۍ کلونو د پراخو مظاهرو او خونړیو پیښو شاهدان وو. له 2018 تر 2021 پورې د بیو لوړیدل، د ګاز او د اوبو د کمښت پر ضد مظاهرې وشوې. په 2022 کال کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پراخ پاسونونه وشول. په 2025 او 2026 کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله بیا پراخې مظاهرې پیل شوې، چې امنیتي ځواکونو پکې زرګونه کسان ووژل. خامنئی هیڅ کله د خلکو د اعتراضونو ذمہواری په غاړه وانه خست او تل یې بهرني هیوادونه ملامتول.
در مقابل کسانی کې تقریب ګرم
د هغه احتمالي ځایناسته پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په 2023 کال کې د هلیکاپټر په پیښه کې وژل شوی وو. اوس د اته اتیا غړو د خبرګانو شورا به نوی مشر ټاکي. خامنئی سلور زامن، دوه لوڼی او میرمنه تر شا پرېښې ده.
ل خبرونو ور اخوا
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشته او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دغه هیواد او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له ډېرېدو وروسته دوی له لا سختو فشارونو سره مخ شوي دي. جزئیات به له فیروزه عزیزی واورو.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته دا میرمن وایي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو نښتو د دې او په هغې هیواد کې د نورو ډیری افغان پناه غوښتونکو ستونزې او اندېښنې زیاتې کړې دي. دا چې د دوو ماشومانو مور ده او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شنبه د هود نهمه یې ازادي راډیو ته وویل له 4 کلونو راهیسې په پاکستان کې د امریکا د تک په تمه اوسېږي.
د دوه درې ورځې چې د افغانستان او پاکستان وضع بدله شوې، افغانانو ته ویل شوي چې هر ډول اسناد او کیسونه چې لري موږ یې نور دلته نه منو، او اوس ما هم له مجبوریته د غره پر سر یو کور پیدا کړی، ځکه بل ځای تللی نه شم. له دوه اولادونو سره باید هغه ځای ته لاړه شم چې هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري، ځکه د کور خاوند ځواب راکړی چې باید کور پرېږدم، او راته ویلي چې نور افغانان دلته نه پرېږدي. اوس موږ نه یوازې د پولیسو له لوري، بلکې د عامو خلکو له لوري هم له ستونزو سره مخ یو. زموږ هم د ګاونډي احوال ورکړی چې دوی افغانان دي. ان د پاکستان حکومت د افغانانو د موندلو لپاره لس زره کلدارې جایزې ایښي دي.
نوموړی وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي ادارو سره کار کړی او د امنیتی اندیښنو له امله بیرته خپل هیواد ته نسیستنې دلای. د خیبر پښتونخوا په ایالت کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکو چې د جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې څارنوال وایي د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ نښتې د دې لامل شوي چې په سیمه کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو موارد زیات سي. دا چې د 2021 کال راهیسې جرمني ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لپاره تللی د نوم نه خپرولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل دا مهال ډیری کډوال له کورونو نسي وتلی او ان روغتونونو ته نسي تللی.
موټر چلونکی په بله لاره راوستم. روغتونونو کې څارنه فعلاً ډیره سخته شوې. ژوند یې پیښور کې ډیر محدود کړی دی. لارې فعلاً مطلق بند دي. ډیری افغانان کم طبي ولي چې هلته نسم امکانات شته نه روغتیایي اسانتیاوي. اکثر افغانان په کې ناروغان شوي. دوی چې خلک ونیسي کاش داسې ذریع وباسي.
اسلام آباد کې اوسېد خدا چې ویزې بیا تمدید نشوي او په خبره د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د افغانانو نیونې کمې وې پېښور ته راغی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د هود په اتمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ په حواله لیکلي چې هغه د هود په ومه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یو شپېتمه غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي کړکېچ د هغو افغانانو لپاره ستونزې او خطرونه زیات کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې نښتو مخکې هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نیونو او جبري ډیپورت لړۍ روانه وه. خو د یو شمېر کډوالو په خبره د وروستیو نښتو او تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته د تورخام او سپین بولدک چمن لارې د کډوالو د ستنېدو لپاره چې په یو اړخیز ډول خلاصې وي هغه هم تړل شوي دي.
وربشو خوسته خوستی سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر دي. خو کچیر بارته د صادرولو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي ډیر مالی زیان به وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وای سکل د نورو کلو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو. خو کچیر پر وخت لري او نګدي بهرنوي هوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتیستون زیاواري نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزی همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزیو یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزیو د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو موږ په واسه کې نشته، دا خو حکومت ولس کړو، ځکه دا کې دا چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کړو، دا لیار مرته خوشی کړو، یو دا نه چې یو چین ته موږ لګي چې ټول دنیا ته ورک.
د زنغوزیو سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې بیا لوړوي. حکومت او خلکو دواړو ته به په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه دوی چې نر هیواد ته می ته لیاره خلوص شي، نر به دوی سره ټینا جک شي قادر وي جوړ وي کدا سی وي یو هیواد بیا دوا هیواد نه وي درې وي دغه بیا ټینا ارزون وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزی ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزی سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجي شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کوي، ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږدو یا په سړه خونه کیږدو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سګنیو 20,000 ټنه حاصلاتو څخه 15,000 ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست تر 20,000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 50,000 ټنو پورې د مرکز له خوانه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ د دې هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسئولین زیاتوی د 2015 هم زگی دسکال تر پای د سویل ختیز ولایتونو لزنگلونو د زنغوزیو لترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15,000 تن جلغوزی چین، روسیه، هند او زینو اروپایی هیوادونو تا صادر کردی. دا پا داسی حال که دا چه وارم کال د 14 میلیون امریکایی دلار پا ارزخ زنغوزی بحرانو هیوادونو تا صادر شویو چه دیر برخه چین تا صادر شویوه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.